نیو ټی وی ساته خبری خبرونه کې د سرډکی امریکایي ځواکونو په اردن کې د خپل دریو پوځیانو د وجل کېدو په بدل کې په شام او عراق کې د ایران په لاو وسلوالو ډلو په مرکزونو باندې بریدونه کړي. د پاکستان انتخابي کمیشن ویلي ګډمن کې نږدې د 15 لک هغه مامورینو تربیت سرته رسېدلی کوم چې به په 8 فروری د انتخابونو په ورځ مواری ترسره کوي. د باجوړ سیاسي اتحادو ځایي مشرانو جرګې د ضلع انتظامیې نه غوښتنه کړې ده چې د ریحان زیب قاتلان دې ونیول شي. د عدت دوران نکاح کولو په جرم پخواني وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمن ته د 2 کالو سزا اورول شوې. او د پاکستان میګران مرکزی کابینې هیواد کې په قانوني توګه د نږدې 4 لک افغان کډوالو د استوګنې مدتې د پراختیا منظوري ورکړې. قدرمنو لیدونکو، خپرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم اورئ. موږ سره اوسئ.
سړی مشه زه یم اشفاق مومند، وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. نن د خالی ورځ د کال 2024 فروری د میاشتې 3مه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې 10، افغانستان کې 9 نیمه، او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم راپور پلوته. امریکا د جمعې په ورځ په شام او عراق کې د ایران د پاسداران انقلاب القدس ځواک او د دې سره د تړلو او وسلوالو ډلو خلاف بمباري کړې. د تیر اتوار په ورځ په اردن کې د امریکای په پوځي اډه د ډرون په برید کې د دریو امریکایي پوځیانو د وجنې ورستو دا ځوابي بریدونه شوې دي. د ډور په هوائي اډه د وجل شوو امریکایي عسکرو د مړینې د دستوري کې د ګډون کولو سمدستي ورستو د بریدونه پیل شوې دي. د وایټ هاوس لپاره د وایس اف امریکا خبريالې پټسي راپور تاسو زموږ همکار ارباب محمود لی وړاندې کوي.
د امریکای پوځي ځواکونه د جمعې پر ورځ تر د اوږدې فاصلې پورې مزل کوونکی د دې بمبار په ګډون د جنگي الوتکو سره په عراق کې درې او شام کې سلور ځایونه وشتلې دي. صدر جو بایدن د دې ځوابي بریتونو امر کړی وو. د ایران د پاسداران انقلاب القدس ځواک او د دې سره د تړلي وسلوالو ډلو 15 هدفونه په نښه کړی شوي دي. د ګډو ځواکونو د عملیاتو مشر لیفټنټ جنرال ډاکټر سیمز د جمعې پر ورځ د ټلیفون د لارې خبرې غونډې ته ویلي دي دغه بریدونه به اخیری نه وي.
Right now all of our aircraft are out of harm's way.
دا وخت زموږ ټول جهازونه محفوظ دي. زه په مستقبل کې لکه د بریدونو د وخت پاړه تاسو ته څه سم ویلای.
د وسلوالو او د دوی د ایران د پاسداران انقلاب د ملاتړو د عملیاتو انتظامی مرکزونه د استخباراتو ځایونه د میزایلو او ډرونز ګودامونه د وسلو د رصد او بنیادی اډانه په نښه کړی شوې ده. د هوایي بریدونو نه وړاندې بایدن او ډومبه میرمن جل بایدن د امریکې د وجلو شوو پوځیانو د مړو د واپسې په غونډه کې برخه اخیستې وه. دا کسان د اتوار پورز اردن کې د امریکای پاډر ډرون برید کې وژل شوي وو. امریکا د دې تور په عراق کې د ایران عملاتړې وسلوالې ډلې اسلامیک ریزیسټنس باندې پورې کړې دي. د امریکای د ملي امنیت د شورا وایان جان کربی د ټلیفون د لارې خبرې غونډې ته ویلي دي چې د هوایي بریدونو د وخت فیصله کې موسم یو اهم کردار ادا کړی دی.
د بریدونو وخت د امریکای فوجانو د مړو لره رسیدو سره نه دی تړلی.
په ډیلیور کې د ډوبر هوایي ځواک اډه کې شوې د سوره کې د وجلو شو کسانو د کورنۍ غړي پوځي چارواکي د دفاع وزیر لایټ آسټن او د جارجیا د ریاستي سمبلی غړي شامل وو. وجل شوی سرجنټ ویلیام جیروم ریورز، سرجنټ کینیډی لیدن سانډرز او سرجنټ بریونا الکسونټریا مافت دریوانا د ډیلیور ریاست اوسیدونکي وو. د رواني هفته په شروع کې بایدن د ټلیفون د لارې د غم سپلو کورونو سره خبرې کړې وې.
کاش دا ټلیفون مې نه وای کړی. زه خبر یم او هر څوک په دې خبر دی او تاسو هم پوهیږئ چې څه خبرې هم وسی ستاسو غم نه سکم ولای. پر ما باندې هم داسې وخت تیر شوی دی.
په تیرو کلونو کې په زرګونو امریکایي ځواکونه په خارجي ملکونو کې وجل شوې دي، خو په عزت سره د دوی د مړو د راوستلو په هر دستور کې صدر برخه نه دا اغستې. د صدر جوړېدو راهسه دا دویمه داسې غونډه ده چې بایدن ورته ورغلې دی. په کال 2020 کې کله چې امریکا د افغانستان نه ځواکونه راوستل، نو په یو برید کې د امریکا 14 پوځي غړي په کابل کې وجل شوي وو. او صدر په غزا کې د اسرائیل او د حماس د جګړې سره مخ دی، کوم چې د یوې سیمه ییزه شخړې جوړېدلو خطر لري. خو دا په دې اړه لري چې تهران د امریکې رستنی بریدونو ته څه ډول ځواب ورکوي.
زما په خیال د سیمې ډېر ملکونه په دې انتظار دي چې مخکې به څه کیږي. زما نه دی خیال چې څوک به غواړي دا یو عامه شخړه جوړه شي، چېرته چې به دوی ته هم یو اړخ اخیستل وي.
په اني حال کې بایدن او د هغه چارواکو پرله پسې ویل دي چې امریکا د ایران سره جنگ نه غواړي. د وایس اف امریکا د خبریالي پیتسي د پاره ارباب مهمدلی، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
عراق او شام کې د ایران په لاو وسلوالو په ضد د امریکا تازه عملیات په دمنځنی ختیځ حالات کوم لور ته بوزي په دغه د چړن لپاره د نیویارک نا سینیئر صحافي او سړنکار جنگیر خټک صاحب دا وخت را سره د اسکایپ تلارې مل مشوي ورته ارکلې کو جنگیر خټک صاحب ستړي مشي
ډیر مننه اشفاق تاسو او پتون پورې دین ته هم سلام علیکم
مننه تاسو خټک صاحب لمړی پښتنه دا چې په شام کې د بشار الاسد حکومت د ختمولو لپاره چې کوم وړاندې مبارزه شوی و یا جګړه شوی و پاغې کې روس د ایران سره او بیا دغه سي غربي نړۍ یا ځنې د اغې چې کوم مخالفه وسلوال و اغې په بل طرفو دی ورڅ ګورې داسې کوم امکان شته چې غربي نړۍ یو ور بیا د ایران په ډله کې شامل هوا دونو سره مخ شي
وري براه راست خو ما ته ګرانه کاری خو چې کم اوله ځنه لکه غربي هوادونه ترمنده چې کم یو تورون یا یو بل سره مرګوتیا وا په دې سیمه کې هغه هو جاری وي کې دې شي دا زیات هم شي او تر بیا بل طرف ته چې کم هوادونه د وخت کاری نو ایران خو لکه تاسو ذکر مخړلو سوریا یا شام بل هواد دی چې کم ځای کې داسې حکومت ناشته چې کم ایران نواز دی ایران سره نږدې دی او بیا روس ماهروی روس ومن ته موجود دی دا چې کم امریکای بمباری کړه دا هغه نه پس هغه هوادونو چې چا د دې غندنه کړه دا هغه کې روس هم شامل دی او روس په شام کې لټکیه یو علاقہ دا التکی هغه یو بیس هم لري نیول بیس بحری جازونه التکی هغه لري نو لہذا شام او روس جنگ کې هم نه د خیال ته برراست برخه خلی دغه چې په شام دومره بریدونه شوې دي اسرائیل له طرف هم شوې دي د امریکای له طرف هم شوې دي او تر اوسه پورې شام ته جواب نه دی ورکړی دغه چلته حکومت هم ډیر کمزور دی د مان نه خیال چغې دي طاقت هم لري چې جواب ورکړي نو امید هغه باندې ماته داسې اتحاد د ایران خلاف خوخکاری چې کوم موجود دی او ایران سره مرګري هیوادونه یو اکټیو جنگ کې یا یو مکمل جنگ کې نخکاری چې څوک به شامل وي چې کم کې سیریا هم شامل ده او شام په خپل د نغواړي د کچاغي خپل لکه ما تاسو ته چې کمزورې ده او ایران هم نغواړي چې دا جنگ خور شي خدا ضرور ده چې ایران خپل پروکسیز چې کم د سیمه کې د دې ملیشیاز دي مختلف ځایونو کې بلاشه غي ملیشیاز امداد کوي ملاتړ کوي نو هغه سره به امداد هم جاری ساتي دا ما په خیال هغه به زیاتوي هم او براه راست امریکای سره زمانه د خیال چې ایران به جنگ واړي دغه دو بریدون نه پاس د ایران د طرفه چې کم جواب هم راغلی نو هغه ډیر زیات سخت نه دی بلکې ما په خیال چې کم انګریزي کې لفظ استعمالی کړي میوټډ الله سره کمزورې مته جواب ورکړي دي ځکه چې ایران کې هم دا سوچ شته دی چې کدا جنگ فریږي نو دغه ګټه د ایران بالکل نشته دي خو پروکسیس په ذریعہ ایران هغه ګټه ترلاسه کولو کوشش کوي
د اکتوبر 1 منټه نه خټک صاحب دی خو په غزا کې چې کله د اسرائیل خو عملیات شروع شول د هغه سره یو د ویره سرګندیده چګینه په منځني ختیز کې چې کوم جګړې د خبرېدو امکانات دي دغه 19 د جګړې د خبرېدو مخندنیولو خبره د امریکا دفاع وزیر او د غشان یوش میر نور چارواکو بیا بیا کړی دا خو وروسته ولې د شول چې د لبنان په پوله باندې هم د اسرائیل سره حمله شروع شوې د عراق او د شام په ځینې ځایونو کې هم اسرائیل حمله وکړي اوس د امریکا لخوا چې کوم دغه تازه بریدونه شوې دي نو تاسو فکر کوئ چې د جګړې د سیوا کې دوه کوم خطر وا هغه اوس چې کوم دغه جګړه سیوا شوا او کنه د دین نور هم د سیوا کې دوه ویرشته یا خطر شته
زما په خیال دین نور هم سیوا کې دوه ویرشته دي ځکه چې اوله خبره خدا ده چې کله امریکای دا بریدونه وکړل نو هغه نه پاس د امریکای د طرفه دا اعلان راغلل چې دا آخري بریدونه نه دي. مطلب څه شو چې را روان ورځو کې نور بریدونه هم کېدای شي. امریکا به دا ګوري چې په دې سیمه کې چې کم ایران سره ملګري چې کم مختلف ملیشیاز دي هغه په امریکای بریدونه کموي او کنه، ځکه چې امریکای دا وینا ده چې ورسته سو میاشتو کې په منځنی ختیځ کې د امریکای چې کم مختلف فوجي موجودګي ده چونې دي یا بیسز دي هغه باندې لګ تر لګه یو سل او شپیتو نه زیات بریدونه شوي دي. چې کم کې دا چې کم ټولو کې نږدې ورځو کې چې کم شوي ورسته اتوار په ورځ هغه کې درې فوجیانو خپل ژوند وبیلل چې کوم موږ سوم کتل چې کوریج راغلو. نو هغه نه پس زما په خیال دا په دې حواله سره خدا جنگ دا غزانه چې کم شروع شوی هغه خور شوی خودی او هیوادونو ترمنځ نه دی، ځکه چې دلته کې ملیشیاز اکټیو دي، یعنی تاسو لبنان او د اسرائیل پولې ذکر وکړلو، حزب الله ته موجود دی، ایران ور سره کومک کوي، دا مغربي چې کم مختلف نشریاتي ادارې دي هغه دا ویناو ده چې کال 2000 کې ایران حزب الله ته لګ تر لګه $1.25 میلیون وسله او نور امداد ورکړو. همدغه شانتي دلته کې نور چې څومره ملیشیا دی په خصوصي توګه په عراق کې هغه ته هم پورا ایران امداد ورکوي. مطلب څه شو؟ مطلب دا شولو چې ایران په خپل نه دی ککړ، خو دا جنگ خو خور شوی دی کا د لبنان پوله وګوري او کا تاسو عراق وګوري او کا تاسو شام وګوري او کا تاسو یمن وګوري او کا به بحر احمر وګوري، هلته کې هم ګوري ورستا سلیری شو ساتو کې کافی لوی پیښ نه شوی دی. یعنی امریکای سنټرل کمانډ طرفه چې کم نن اعلان شوی دی هغه دا وایي چې ورسته سلیر شو ساتو کې هغه یو چکم دغه واقع شوی چکم کې یو ډرون هوتیانو ولې غرزولې دي، بیا هغه نه پس شپږ یا اووه نور ډرون دې په دویم بریده شوی دي هغه غرزولې دي، او به دریم امریکای بمباری کړی دا د هوتیانو په یو بیس باندې یمن کې چکم کې التا غي وایي چې لکتر لګه سلور ډرونز تیارو حملو د پاره چکم التا پرنوي باندې تباہ کړل شو. مطلب څه شولو؟ جنگ پور شوه دی خو تر اوسه پر هیوادونو ترمنځ نه دی، بلکې چې کم ایران او د ستړلی ملیشیاز دی هغه زیات اکټیو دی، او هغه د وجه نه اوس تاسو وګورئ چې هغه تاسو په دې پورا منځنی ختیځ کې د امریکای فوج وګورئ، ځکه دلته امریکا ډیر زیات فوج لري، ځکه امریکای دا سخت ګام هم واغستلو دلته کې د امریکای کې چکم واکمن دی هغه دا وینا.
خټک چې تاسو نه زما بل سوال هم دغه و چې دغه تل کې د ایران په لوا چې کوم وسلواله ډلې دی او په غیبه باندې یاد دی یا یاد کړی شوې دي، د هغه چې کوم صلاحیت ته د جګړې د هغه کوم قوت ته د هغه ک تفصیل راکې یو بل دا چې د امریکا کوم عسكر دغه ته موجود دي د هغه شمارش مې رسې دي په کوم کوم ملکونو کې دي.
بالکل اټول کې اول خدا وګوري چې ایران کافی زیات ملیشیاز جوړ کړی، یعنی تاسو کا افغانستان نه شروع شي نو فاطمیون بریگیڈ جو کڑے دے چکم کے افغانان شامل دی، پاکستان تراشین و زینبیون بریگیڈ جو کڑے دے چکم کے پاکستانیان دی، آخ و تاسو عراق تلاڈشین و قطائب حزب اللہ چکم پبارک امریکم دا وائی چدا چکم برید پا ادھر کے شروع آگا کے دی شامل ہو، بیا ہوتیان دی، بیا اور سرا نور مختلف دیر دیا حزب اللہ خو دیر لوئے دے، بیا اور سرا نور دیر دیا چکم پا دی سیمہ کی موجودی و ایران پر پورا برستا کبھی امریکای د پاره ټولو کې تشویش خبره دادا چې لکه په دې سیمه کې امریکا کافی زیات فوج لري، لګ تر لګه 15,000 نه تر 30,000 پورې مختلف ځایونو کې فوجونه دي د امریکای، لکه په سیریا کې تاسو ګوري 900 فوجیان دي، په عراق کې وګوري 2,500 دي، تاسو په جورډن کې وګوري تقریبا 10,000 دي، تاسو په کویت کې وګوري 10,500 دي، بحرین کې 9,000 دي، قطر کې اول اتزر خو اوس د ورستو میاشتې امریکای او د قطر ترمنځ یو تړون شوی دی چې کم در لاندې امریکای اب التا را روانو لسو کالو پر تقریبا 10,000 ځواکونه ساتي، او دا وخت تقریبا 9,000 په منځ کې دي، د کشانت متحده عرب اماراتو کې 3,500 دي، سعودي عرب کې 2,200 دي، او په عمان کې هم یو 100 دي، څه خبرونه وایي چې 200 دي، سوې دي نه زیات دي، او په دې سیمه کې د امریکای ډېر زیات درنه علاقائي مفادات خو دي، او دلته ډېر زیات فوج پروت دی، نو امریکای کې دلته دا تشویش دی کومګه داسې بریدونه ته لکه ما تاسو ارزو کړو چې امریکا دا وایي یو سالو شپیتون زیات بردونه شوی دی په مونږ باندې بدلته دا تشویش دی کده جواب ور نه کړل شولو و دې نتیجه به دا وی چې نور بردونه هم کیږي امریکای چې کم فوجان دی هغه ژوند په خطر کې وي په تاسو یو بل شی وګوري امریکای د طرف هم یو حسدا ښکاری چې دا جنگ خور نشي ځکه چې هغه دا چې کم بردونه کړی دی هغه کې هغه ډیر کم شوی دی خو دې ډیر دا سو روزونه دا لونه کې دل چکل دا برج شوی په جوردن کې چې کم کده امریکای عسكر وجل شوی چې مونږ به جواب ورکو او بیا اخر کې ورکړل شولو او بیا دې کې چې کم الوتک استعمال شولې یعنی چې کم لانګ رینج بومبرز او توي بي وان بي بومبرز دا ډېر لکه امریکای ډېر قیمتي ایئر اسټس یا جازونه دي هغه د امریکای بیسز نه امریکای نه امریکای خوره نه روان شي دا چې کم منځنۍ ختیځ دی دا هغه یو هواد نام حال تک چې کم هغه وسته موجوده هغه نه و استعمال شوی ځکه چې امریکای دا نه غوښتل چې ایران یا د دې چکم تړلی ملیشیاز دي هغه دا الزامونه لګی چې د عرب هوادونو په دې بریدونو کې د امریکای مرسته کړي دا نو په دې طریقې سره هغه دا خیال و چې یو خدای چې کم کیژوالټی کاونټ دا به لکه کمی او تر دا چې دایته یو میسج ورکړي چې پیغام ورکړي چې ایران ته او د دې سره تړلی ملیشیاز ته چې هغه دا بریدونه نه کوي آیا دې دا مطلب دی چې دا بریدونه به ختم شي ماته ډیره ګرانه کاری آیا دې دا مطلب چې دا جنگ به نور نه خوريږي زما خیال دی چې سو پرې غزا کې دا جنگ روان دی او چې سو پرې ایران دک دریز موجود دی او چې سو پرې ایران د دوه ملیشیاز مرګرتیا او ملاتړ کوي هغه پرې زما نه دی خیال چې دا بریدونه بندیږي ځکه چې التکه هم دا خلک هم دک ایجنډې سره ناز دي چې موږ به دا امریکایان یا نور مغربي قوتونه په دې سیمه کې هغه وادونه چې کم اسرائیل ترنیس دې ګړل کېږي هغه په پنه خکونو ماته دغه کې دا جنگ فورې دولو امکان کاری وره بالکل ستدا ګرځي امریکا هم دا غواړي چې دا جنگ خور نشي ایران هم امریکای سره براه راست جنگ نه غواړي او امریکا ایران یقینا په دې سیمه کې چې کم پراکسی وار او توي چې کم پراکسیانو په ذریعہ جنگ دې هغه خورولو کې دا هغه چې کم اراده ده اغه اوس هر چر تختاری چې کم بریدونو په شکل کې مختمه کې تختاری
ډیر مننه خټک صاحب ساسي
ډیر مننه
وی او ای ډیو اپ سټیلایټ ټي وی هر اوس سلیوري ساتا په دې شنتینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او بے طرفه خبرونه به سنا او سیرني کتلې او اوریدلې شي The UTL satellite frequency ya sabe awya bi awya ashariya pinza east channel yo saldre Haroras salveri sata la divasarose
د ډیو ټي وی خبرونه اوري په یو غیر معمولی مداخلت کې د امریکا یو لړپوړي چارواکي مغرب ته په خطرونو ته په اشاره باندې لبرتانی څخه غوښتل دي چې د خپل وسلوالو ځواکونو هجوم ته یې تدبیا کتنه وکړي هنری ریجول راپور کې د چارواکو سرګندونه په برتانیې کې د لړپوړو پوځي قومندانانو اندېښنو ته اشاره کوي نور تفصیل یې زموږ همکار نصر الله خان وړاندې کوي
برطانوی ځواکونه دا مهال په اپریشن پراسپریټی ګارډین عملیاتو کې برخه اخلي د یو څو هیوادونو یو مشترک ځواک دی چې په یمن کې روسی یاغیان په نخښه کوي چې مقصد یې په ریډ سی یا بحیر احمر کې د سوداګریزو کشتو ساتنه ده او د دې سره سره شاوخوا شل زره برطانوی پوځیان به د نیټو پرسټډ فاسټ ډیفندر 2016 اکسرسایز کې برخه اخلي چې د سور جنگ وروسته د ناټو د ټولو نه ستر پوځي مشق
Our carrier strike group will be
Zamun carrier strike dalaba pa pura zwak sara baharuzi Zamun flagship HMS Malka Elizabeth pa makhkiwi aw da hagil de kuno sa khabar de pinzam nasal rekhnai jet alwataki F15 ba alwatani kawi
خو ناقدین وایي چې د دې هر څه تر شا د برتانیې ځواک د کم فنډ، لږ سامان او د لږې برتۍ سره مخ دی. تېره میاشت لندن تر سفر پر مهال د امریکا د سمندري ځواکونو وزیر کارلوس ډیل تورو ویل چې برتانیا باید د روس او چین د ګواښ او د منځني ختیځ کې جګړې له امله د خپلو وسلوالو ځواکونو اندازه له سره وارزوي. هغه له نورو اروپایي اتحادیانو هم وغوښتل چې په دې کار وکړي. په همدې حال کې د برتانیې د پوځ وتونکي مشر جنرال پیټریک سانډرز په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی وو چې د هیواد ځواکونو د ښه او عصري وسلوال کېدو لپاره ډیر څه کول پکار دي. د برتانیا پوځ شاوخوا 3,000 سرتیری لري چې دا شمیر 1.5 کال وړاندې په مقابله کې نیم دی.
شمیری ډیر اهمیت لري. د مثال په توګه یو ټینک یا یو فریګټ یا F-37 نشي کولای چې په یو وخت کې په دوه ځایونو کې وي. دا هم مناسبه ده وایو چې د برتانیا وسلوال ځواکونه ډیر صلاحیت لري، کوم چې زما په اند امریکایي هرکلې کوي، خو ډیرې یې په خپل لګځي. د مثال په توګه د برتانوي پوز یوازې یو ډیویژن تیارول شي، د فرانس پوز کول شي چې دوه جوړ کړي، او د جرمني پوز کول شي درې ډیویژنونه جوړ کړي.
د برتانیې پوز سمندري او هوائي ځواک ټول د برتۍ هدفونه ندي پوره کړي. د لندن ډیلی ټلیګراف د رپورت لمخې د برتانیا دوه سمندري کښتۍ بس کال د عملی د کمښت لامل د دندې ګوښشي چې ټول شمیره به نه هتر اټیټ کړي. حکومت د رپورت په اړه تبصره نه ده کړې، مګر په ګوته کوي چې دوی د اتو نو کښتو امر کړي. که څه هم دا به لږ تر لږه د لسیزي تر پایه په خدمت کې نه وي. حکومتي شمیرې چې په وسلوالو ځواکونو کې د برتۍ او پرزو کمښت شته.
هغه څه چې موږ په تیرو څو کلونو کې لیدلي د اروپا د وسلوالو ځواکونو خالي والی ښایي، کوم چې په عامه توګه ښکاره شوي دي کله چې دوی اوکراین ته بارود او وسلې ورکولې.
د برتانیې حکومت جمعنه کړي چې د 2013 پورې به د جی ډی پی 2.5% په دفاع باندې خرچ کوي. ویلی دی چې کله حالات اجازه ورکړي نو لګښتونه به پر نور هم زیات کړي. د هنری ریجول لپاره نصر الله خان، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن.
د ډیو ټی وی خبرونه لا هم دوام لري. رازو د پاکستان د انتخاباتو په لوتا د پاکستان انتخابي کمیشن ویلي دی چې ګر ملکي نږدې د 1500 هغه مامورینو تربیه سره ترسیدلې ده کوم چې با په 8 فروری د انتخاباتو په ورځ ذمہواری ترسره کوي. بلخوا د عدت دوران نکاح کولو په جرم پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمن ته د وو کلو سزاګانې ورول شوې. نو عمران خان ویلي د مقتدر قوتونو سره یې نه جوړجاړي ته وړاندې غاړه کې خو دی او نه ورته اوس تیار دی، او وایي چې مرګ به غوره کړي خو جوړجاړي نه غواړي. د ویلي چې د ګوند غړي د انتخاباتو اعلانولو سره سم په هدف کول شروع شوي دي او کمپاینونو ته نه پرېښودل کیږي. زمونږ سره د ډیوا خبریال الیاس خان صاحب د وخت د سټوډیو اسلام آباد نه ملګری دی. ورته کله کوي الیاس خان صاحب سټوډیو مشي
ډیر مننه.
الیاس خان صاحب د انتخابي کمیشن د پاکستان د غیلو خوا چې کوم بیان مخه تراغله دی د مامورینو تربیه په حق لباندې دغه بیان کې نور څه تفصیل ویل شوی؟
جی اشفاق صاحب، بالکل څنګه چې زمونږ کتون کو او ریزن کو ته پتا ده چې په 8 فروری پاکستان کې عمومي ټاکنې کیږي او نگران حکومت د اطلاعات او مرکزی وزیر هم نندا ویلي دي او الیکشن کمیشن هم وایي چې ټولې تیاریانې مکمل کړې شوې دي. د امنیت لپاره سخت ګامونه پورته کړې شوې دي. اړومبۍ مرحله کې لیئرز کې به پولیس وي، بیا به ورپسې ملیشا وي، او په درېم لیئر کې به پوس پولیس موریانې ترسره کوي. که څه هم سخت کال د خراب امنیت له وجې ډېر زیات پولیس سټېشنونه حساس ګرځول شوي دي، او بیا هم د اطلاعات او نگران وزیر وینا وه چې پوره پوره ګامونه حکومت اخیستي دي، او چې کم دغه یو تاثر و چې آیا دی
الیاس خان سپتاسو موږ سره مون سره الیاس خان صاحب
کوم نو هغه کې باندې پره خینه پاتې شوی او هغه باوجود مرټاکنې د غرم الیکشن کمیشن دغه وینا ده چې بیلټ پیپر ټوله چا شي وي
الیاس خان صاحب تاسو د سیګنل از فکر کوم د انټرنیټ هغه صحیح ناراضي سمسله استونځه کوي خو تاسو نه بده پوښتنه زما دای چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم او د هغه میرمن بشرا بیبي ته د وو کالو سزا د عدت په موده کې د واده کولو یا د نکاح کولو په جرم چې کوم اورول شوی ده د دغه تفصیل او د هغه وروسته چې کله دی د عدالت نه راوتل نو د خبريالانو سره یې ځنې خبرې هم کړې کداغه تفصیل راکې
جی اشفاق صاحب بالکل نن د پډیالا بندیخانه کې ځانګړي عدالت کې عمران خان او د هغه کوربدانې بشرا بیبي ته د عدت په موده کې د نکاح کولو په جرم کې یا دغه ثابتې دوه باندې وو کاله بند او 15,000 روپۍ جرمانه اورول شوې ده او په دې باندې پرون د جمعې په ورځ 14 ساعته دلیلونو نه رسټو دغه جج خپل فیصله محفوظه کړې وه کوم چې نن مختصر فیصله واورله او وی تفصیلي فیصله به رسټو اوروي د جج دغه وینا وا چې دوی خپل دغه ثبوتونه نه دي ورکړي چې آیا دوی عدت نه رسټو دغه خپل نیټه کړې ده خو دغه نه بیا عمران خان او دغه قربان انکار کړل او دغه د غوینا ده چې دوی د عدت ختمېدو رسټو دغه نکاح کړی ده او کله چې دغه فیصله واورول شي وانه دغه تا چې کوم موجود ډیر د شمار یو څو صحافیانو ته اجازه ته د غړیانی باندې خانه ته دتګ هغه بیا دغه وینا وا چې عمران خان او دغه قربان ډیر فوکسکلی د لکېدل کېدل او عمران خان دغه تا موجود صحافیانو ته خپل ورغلو او هغه سره خبرې وکړي او داغه د غوینا وا چې د هر څومره حد کړی د دې بنیادی مقصد دغه دی چې د دوی بې عزتي وکړي دوی ذلیل کړي او دغه رنګ ناوړه قسمه مقدمه په د باندې جوړ کړي او خاص کر د ادب د ذکر وکړو او د دې د غوینا وا د خپل چې د نو شکایت تاسو سدیل کوي استابلیشمنت سره داغه دا وي زه په ټول عمر په جیل کې پاتې شم مړ بشم خو زه د خلکو سره ایس قسمه ډیل ونکړم او د دې هر څه مقصد دا دی چې راتلونکي انتخاباتو کې پی ټی آی ته موخه ورنکړل شي او پی ټی آی د انتخاباتو نه بهر کړل شي
ډیر مننه الیاس خان صاحب تاسو
مننه
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د پلګ لاندې د کنیکټ تھنی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټه کې کاږي له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی خبرونه تاسو ګورئ د باجوړ سیاسي اتحاد او زعیم مشرانو جرګې د ضلع انتظامیه نه غوښتنه کړې ده چې د ریحان زیب قاتلان دی ونیول شي انتظامیه جرګې ته باور ورکړی دی چې پیخه کې ککړتیا نان به په لس ورځو کې گرفتاری نور حال د ډیو خبريال ارشد مومن په دغه راپور کې تاسو واورئ
د ریحانزیب د وجن روستو په باجوړ کې زیپزه احتجاجونه او جرګې شوې دي احتجاج کوونکو د ریحانزیب د قاتلانو د نیولو او باجوړ کې د بدمنې د مخنیوي غوښتنې کړې دي د نوړاندې هم په باجوړ کې د بدمنې ضد احتجاجونه شوې خو ځي خلک وایي د احتجاجونو او جرګو باوجود هم د ترهګری پیښې روانې دي.
دلته د مظاهرې څه پیدا نه خو به هر حال مونږ یو اواز دی، هغه اواز دنیا ته رسو چې مونږ مظلومان یو، مونږ بهمانه قتل روان دی، زمونږ نشلکشي کیږي. نو د کې څه شک نشته چې را دغه کوم خلک دی، کوم ریاست دی، او مونږ ته په تحفظ را کولو کې ناکامه شوی دی، هغه زمونږ اواز نه اوري.
ریحان زیب د باجوړ قومي اسمبلی حلقې ان اتم او صوبای اسمبلی حلقې پی کې دویشتم نه په اتمه پروري کې دونکو ټاکنو کې امیدوار وو. په دغه حلقو انتخابات سندول شوې دي. د پیښې ذمہواري د عیش خراسان ډلې منلې ده. د باجوړ پولیسو دی وته ویلي د ریحان زیب وجنه کې د ککړو تنانو د نیولو لپاره عملیات روان دي، او چې کله هم پکې کوم پرمختګ وشي میډیا سره به معلومات شریکوي. د نوړاندې هم په باجوړ کې سیاسي مشران او پولیس اهلکار په نخښه شوي. سیړنیز ادارې پیکس په خپل رپورت کې ویلي په پاکستان کې روان کال د جنوري په میاشت کې 93 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 115 تنان وجل شوي دي. تر ټولو زیات 3 بریدونه بلوچستان او 10 بریدونه په خیبر پختونخوا کې رپورت شوي. ریپورت کې ویل شوی د خبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې سلیریش د ترهګرۍ پیښو کې 16 تنان وجل شوي دي. ځي خلک وایي حکومت ته د بدمنۍ مخه ونیسي او د ترهګرۍ پیښو کې ککړ تنان دي د قانون منګولو ته وسپاري.
دا اخیری او فاینل پریکړه ده چې موږ مشران بکینو او واکدارانو ته بوایو چې د دې مسلې ستاسو سره څه حل شته که نشته. دا مشران، دا قومي مشران او دا د ګوندونو مشران، دا سیاسي مشران او پاکستان تحریک انصاف لیډرشپ او کارکون مطمئن نشه، نو دا پیره به تاریخي احتجاج یو ټول باجوړ ټوله دنیا به ویني، او دا به عام احتجاج نه وي. د دې د سنبالولو و بیا چاله څه چل نه وځي.
پاکستان کې په اتمه پروري عام انتخابات اعلان شوي، او د انتخاباتو را نږدې کېدو سره په ځانګړي ډول خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې د نامنې پیښې سیوا شوې دي. د پاکستان الیکشن کمشنر ویلي انتخابات به په اتمه پروري په خپل وخت کېږي که څه هم امنیتي چیلنجونه موجود دي، خو الیکشن کمیشن به د امنیتي ادارو او پوسټ په مرسته د انتخاباتو په وړاندې خنډانو جوړونکو او امنیت خرابونکو په ضد په سخته کاروي کوي او چا سره به نرمي نه کیږي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډی وټی وی دی. د کال 2024 تمام انتخاباتو ته په شمار 15 ورځې پاتې دي، خو د سرخار اسلام آباد د قومي اسمبلی په دریو حلقو کې انتخابي حل ځلې د نشت برابر دي. سرخار اسلام آباد د قومي اسمبلی په دریو حلقو کې ویشل شوی دی چې پکې ان اے شپږ څلوېښت، ان اے اووه څلوېښت او ان اے اته څلوېښت شامل دي. د دې حلقو د اوسیدونکو ستونزې څه دي او د امیدوارانو نه څه غوښتنې لري، تفصیل یې د ډیوه خبریال ارشد حسین په خپل راپور کې وړاندې کړي.
په سرخار اسلام آباد کې د رجستر ووټرانو شمیره 10,00,000 او 3,80,000 ده، او په دې کې د نارینه ووټرانو تناسب 53% او د ښځینه ووټرانو تناسب 20% دي. خو په ښار کې انتخابي هلې ځلې نه ښکاري. د قومي اسمبلی د وسل ویختمه حلقې لوی برخه په کلیوالو سیمو او ورسره د اسلام آباد په وستي علاقو مشتمل ده. نوشابه ازهر د باراکو اوسیدونکو دا وای انتخابي ولوله زکه نشته چې خلک غنی دازل الیکشن نه بلکې سلیکشن کیږي. د علاقې د مسلو په اړه وای
باراکو کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سیوریج کا ہے.
د باراکو لوی مسئلہ د اوبو د نکاسې ده. دلته د غنده اوبو د نکاسې نالې نشته، او د دین علاوه بل غټه مسئلہ د صفایي د انتخاب زم د نشوالی ده، او دریمه مسله د سکولو د پاره د پاک اوبو د نشوالی ده. زیاتره زینو کې د سکولو د پاره صفا اوبه نشته.
د اسلام آباد د قومي اسمبلی د نورو دوه حلقو شپکسل ویختم او اتسل ویختم اوسیدونکو وای د دوی پستونزو کې مات ګډ سړکونه د ګیس نشټوالی او ګرانی ده.
بنیادی مسائل هدل د ګیس پريشر ډیر کمی، سیوري سیستم ډیر زوړ ده، او مېر مسله هو مهنګای ده، بزنس نشته، مهنګای ده، ناغي وجه بجلی بلونم زیات دي، دای غټي مسایل او یو دلته نيزي اي گريډ سي خسپتال نشته
د اسلام اباد په لوی لارو د امیدوارانو بینر خو په نظر راځي ولې د کم سیاسي ګوند لخوا غټي انتخابي ریلی او جلسي نکيږي کال 2013 کې شو عام انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف ګوند د پارلیمان مخامخ په ډي چوک کې د الیکشن څخه وړاندې بشمیره جلسي کولې خو دا ځل دغه ګوند ته د بیټ د انتخابي نخې په نتر لاسه کېدو د دغه ډلې امیدواران په آزاد توګه ټاکنو کې برخه اخلي د قومي اسمبلی په وسل وختمه حلقه باندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند امیدوار شهاب شاهین د مسلم لیگ نون ګوند څخه طارق فضل چودري د پاکستان پیپل ګوند څخه سید سپت الحیدر او مصطفی کوکر په آزاد حیثیت کې برخه اخلي راجا ظهور الهی د قومي اسمبلی د وسل وختمه حلقې اوسیدونکو دي
یهان لړکیو کا
د دې حلقې لویا مسله د جنکو لپاره د سرکاري کالج او پوهنتون نشټواله دي کمی یونیورسيټیانی چې دي اغه شخصي دي خو د حکومت لخوا دلته لاکم کالج یا پوهنتون د جنکو لپاره نه دي جوړ کړی شوی
پتیرو انتخاباتو کې د قومي اسمبلی د وسل وختمه حلقې څخه په خوانی وزیر اعظم عمران خان انتخابات ګټلی وو خو وروسته د حلقه خالی کړي وو او د ځان سره د میاوالی سو کې ساتلی وو د هغې نه پس په زمینی ټاکنو کې د دې حلقې نه د پی ټی آی علي نواز اوان بریالي شوی وو د کال 2013 پټاکنو کې د قومي اسمبلی د حلقه د مسلم لیگ نون ګوند طارق فضل چودري ګټلی وو ارشد حسین وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد
پاکستان کې د پرورای په اتم نیټه عمومي انتخاباتو نوړاندې مسلم لیگ نون په خپل منشور کې اقتصادي تګلارې ښکارا کړي چې په کې په ارزان نرخ بجلی ورکول د یو کال دننه گرانی د لس پیسه د نخکته راوستل او پیداواری خرچي رقمول ختمول شامل دي د ملک بل لوی سیاسی ګوند پاکستان پیپلز پارټی په خپل اعلان کړي منشور کې د ټول شموله اقتصادي ترقۍ د بجلی 300 یونټ ویډیا ورکول او غربت ختمول او د روزګار موقو پیدا کول وادي کړي د ډیوا همکار محمد اکرام د مرکزی آسیا سیمایز اقتصادي همکارۍ اداره کې مشر سیلنکار ډاکټر غلام صمد سره د هلي وی وی په خبرونه کې خبرې ترې کړي دي او په سر کې ترې پختلې چې دغه سیاسي وادي د حقیقت سره څومره سمون خوري
اکرام صاحب دا یلسټریک چې کوم دی نو هدف نه دی کته سو ګوري موږ سره چې کوم نن فګر دی د انفلیشن هغه تقریبا 28% نه سی وادي ټوټل انفلیشن چې کوم موږ سره د ټیم کې دی اوس تاسو اندازه ولګوي چې دغه انفلیشن د 28% نه چې کوم دی سنگل ډیجټ تا او بیا 4-6% تر کوزول چې کوم دی او په یو کال کې کوم دی دا چې ډیر یو ورټ چیلنج کوي موږ سره د دې بنیادی تاسو کله انفلیشن لګ ډیویژن او کې یو ګورئ نو موږ سره چې کوم دی د ډومېسټک سایډ نه یا د فارن سایډ نه مختلف لیولز باندې دا انفلیشن چې کوم دی دا کاونټ کیږي
د ټیکس ټو جی ډی پی خاص کر ډایرکټ ټیکسیشن دا ډیر کم دی د وخت کې 30% خو شاد تاسو به کې دی چې زیات هغه سی فګر یې شمیر وای خو دی و چې دا به موږ سره 14.5% تر ولو پاکستان مسلم لیگ نون وای او پاکستان پیپلز پارټي و چې دی به په راتلونکو 15 کالو کې دا 15% تر ولي دا سمره ریالیستیک دی او یو حقیقت پسندانه دی او سیاسي پارټي خلک هم نشي خپکوله یا ځنی ورسره غټ سټیک هولډرز دی دا غوی په وجه ځنی ګامونه نشي غسله خو آیا دوی داسې ګامونه کوم غسې شي چې 15% یا 10% تا ټیکس ټو جی ڈی پی ورسوي او آیا دا به د ملک ستوندې سمره پوری هوارولو کې مدد وکړي
کله چې په ستاسو چې کوم جرنل پښتنه دا په ویب کوم ډیسکشن او اوال ما دواړه منو فیسبوک د پیپل پارټای او د دې چې کوم دیو مو کټي نور چې کوم سره لوکل چې کوم نیشنل سټیټ پارټي دي دا غي هم کټي دي مختلف پروګرامونو کې به ما کوم لګولې دي بنیادی سماجی کنکلوژن دا د ټول منو فیسبوک حواله سره چې د دې کې ته مونږ په اکنامیس کې پاپولس کایند اف منو فیسبوک وایو د اورتر خوشالولو د لپاره چې کوم دین داغه منفیسټوس کې ډیر ځات دي او ریالیزم ورال چې کوم ریالیزم دی هغه چې دي چې کوم دې کم ښکاری او دغه بیا خپل فرض دي وجوهات دي نو هغه ډیسکس کو او ستاسو پرشن تجزیه راځم د جی ڈی پی حواله سره د ټیکس جی ڈی پی رشو چې کومه ده دا تقریبا تاسو صحیح فرمایئ تقریبا چې کوم څه 9% 9.5% پورې اپ ټو 10% پورې کوم دی نو دا مختلف نمبرز ورکیږي. دا دی ادې کې کرام سے وو داسې حد پورې اپ ټو 15%, یعنی دا 10 نوالي تر اپ ټو 15% دا 12% کې دی شي, دا 13% کې دی شي, 15 لږی اپ ټیکر دې لپاره پر ډیر مهنت کول غواړي. خو کاری داسې چې دې کې ریالیزم شته, د دې یو بنیادی وجه ده. بنیادی وجہ اکرام صاحب دار کا تھا اس ریسنٹلی جو ڈسکشن کا چلی ہوئی نو دا ایف بی آر ریسٹرکچرنگ یعنی فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے کم دے تو پاکستان کے دادا ٹیکس کلیکشن سے کم دے جو بنیادی انٹیٹی دا دا دی ریسٹرکچرنگ سے کم دے نو روان دے بلکہ تقریباً سے کم دے نو کیبنٹ میں سے کم دے نو اپروول ہو شو و دی کی تا سو بکتلی وی دی کی دو انکم ٹیکس والا سے کم ان لینڈ ریونیو سروسز والا او پاکستان کسٹمز والا دا دو بنیادی ڈپارٹمنٹ دی سدا او وی کی جگڑی اوم شروع دی خو بنیادی جے ٹیم کے کم زمون فائنانس منسٹر ادا اگے دا سپیس کرے دا او دا چ کم دے نو کرنٹ کم گورنمنٹ تے ہوم اپروول ور کرے دے کہ دی ایف بی آر ریسٹرکچرنگ ہوش کدی دی ایف بی آر ریسٹرکچرنگ ہوش ہو نو اگے دا کاری دا سٹیچ زمون پر ٹیکس کی بچ کم دے اضافہ ضرور راجی او بیا تاسو دې دې کدی ہائی لائٹ کو ما کہ تاسو ریسنٹلی نمبرز کتے دی وی نو ایف بی آر مان دی خاص کر پر پی ڈی ایم کی اور پدی کی ارٹیکر حکومت کی دیر زیاد پریشر دے ایڈمنسٹریٹو پریشر پر دیر زیاد دے دی ڈومیسٹک ٹیکس کلیکشن سے کم دین ہم سیوا کرے دے اور دو تیر اس پگو میاشتو چھے کم مون سارا کلیکشن ہو یعنی پر بجٹ کے چھے کم ٹارگیٹ ہو دو اس پگو میاشتو دا پارا دا غینا غالباً سا 5 million دی کسمرا نمبر دے خود دا غینا زیاد نمبر سے کم دین پیلال دی کلیک کرے دے نو او دې کې ډیفرنس کوم دی فار ایگزامپل چې کوم نان فایلر د پارا د فایلر د پارا چې کوم دی پینلټی ولا بولی وغیرہ وغیرہ دا چې ریفارم چې کړی دی د ایف بی آر چې کوم دی نو د خپل ټیکس کلیکشن طرف ته چې کوم دی خپل ټارګټ کې روان دی نو زه به اقرار سره دلته دا ووایم چې 12-13% چې کوم دی دا ریالیسټک دی بشر دی کې چې د ایف بی آر چې کوم طرف ریسټرکچرنګ دی دا اوسو او هغه ایڈمنسٹریټیو ریفارم چې کوم دی چې کوم دی کې ټیکو حکومت وکړل تاسو بالکل صحیح طرح ته اشاره وکړه چې کله سیاسي حکومت دی راشي نو سیاسي حکومت کې چې کوم دی نو بیا ویسټډ انټرسٹ یعنی هغه خلک چې کوم دی چې خپل فائدہ اخلي انجسٹلس چې کوم دی راشي او په سیاست کې کینی او په کوسو کینی او بیا هغه ریفارمز او هغه پالیسۍ نه فلو کوي نو چیلنج به دا وي روان حکومت ته پاره ته چې هغه یو پولیټیکل حکومت وي یا ټیکو حکومت په نه وي او هغه خلک انجسٹلس چې کله رانل او منسٹران جوړ شول او هغه دغه ریفارم سے کوم دی رکاوي نو بیا جی مشکله ده او بیا ګرانه ده خو زما د خپل یو اسسمنٹ دا دی چې د پاکستان اکنامک سچویشن داسې یو حد ته رسېدلی دی چې دې کې که دا روان حکومت سخت فیصلې نه کوي نو مونږ به یو ډېر غټ چیلنج سره او هم چیلنج نه تر حده پورې لږ غوندې مونږ چې کوم دی یو سا اغستی دی خو هغه سا چې کوم مونږ اغستی دی هغې ته به هم چې بیا سم نه شو او نو دا ریالایزیشن اوورآل د اکنامکس د پاکستان اکانمي باره کې جو سمرا زمون لیڈرشپ تے سمرا زمون گا چکم دے سیویلین نان سیویلین اداری دی اگر جی ریلیس کرے دے نو ما تا خیالی جاتے چی روان حکومت کے بعد دا گا ویسٹڈ انٹرسٹ خالق چکم دے وی با و پاقی با پریشر دوم روی او دا بیار ریفارم با اگر اکسپ کئی
خامرہ بیر من نکو غلام سمد سے دیر وقت مرا کو پا تفصیل سرم خبری موقع لی ساسو دیر من نکو منگا
په پاکستان کې سیاسي او مذهبي ګوندونه د ټولټاکنو یا انتخاباتو د مهم چلولو او خپل پیغام او منشور ولست رسولو د پاره ټولنیز رسنۍ یا سوشل میډیا کاروي او د دې د لارې خپل پلویان د هر څه خبر ساتي خو د پرنټینګ یا د چاپ د روزګار سره تړاو لرون کی وای چې د ټولنیز رسنۍ او د لاسه یو کاروبار اغیزمن شوی دی او لږ شمیر کې خلک بینری او فینافلیکس او نور شایان د ټولټاکنو د مهم لپاره چاپ کړي په دغه اړه باندې د ډیوه خبريال فرید شنواری نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي
چېړونکي او ځوانان وای د کال 2023 په ټول ټاکنو یا انتخاباتو کې سیاسي ګوندونه د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا د لارې انتخابي کمپاینونه چلوي او خپل پیغامونه خلکو ته د فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام، ټیک ټاک او نورو رسنیو د لارې رسوي.
په فیسبوک او په ټوئیټر او په انستګرام باندې دا داسې سوشل میډیا پلیټ فارمز دي چې هر یو کس استعمال یې نو غوی ته ډیر اساني کیږي ووټ اچولو ته، غوی ته مهم بارے کې پته لګي، غوی ته دام پته لګي چې څوک څوک ترې دلی دی الیکشنز ته. اول ما ته دا نو پته چې څوک څوک ترې دلی دی، د کوم پارټیز نه ودرې دلی دی او کوم ان ای نمبر دی، کوم ځکی ودرې دلی دی. نو ما ته دینه ډیر زیات فائدہ ملاو شو دی سوشل میډیا باندې. ما پوسټس کتلې دي، ما دې غوی پکچرز کتلې دي، غوی انتخابي نشانونه مې کتلې دي، نو هغه نه ما ته ډیر زیات فائدہ رسیدلې.
څېړونکو وايي په تیر وختونو کې سیاسي ګوندونو او کاندیدانو به خپل پلویانو ته پیغام رسولو لپاره پوسټري، بینري، کور په کور ګرځېدو او ولسی غونډې کولې. خود پرنټینګ یا چاپ روزګار کول کې وايي په انتخابي مهم کې ټول ګوندونه او کاندیدان په لوی کش ټولنیزي رسنۍ کاروي او دینه غټي پورته کوي.
په لغه به موږ ډېر کارو پرنټینګ، خو کلن چې دا سوشل میډیا، ټوئیټر، دا فیسبوک او واتس اپ ګروپس چې کلن شروع شي دي، خو زم کار باندې ډېر اثر پرېوتې دی، ډېر کارم خراب شوی دی. هر سړی چې کم دی اثر موبایل دی، سوشل میډیا دا فیسبوک کې لګي، اني ټایم موبایل کې سرچ کوي، نو هغه د وجه زم کار باندې ډېر زیات اثر پرېوتې دی. تاسو اوس کتی شي ټمونګ ټول ورځ همداسې ناستو، بیخي سکار روزګار همداسې بیخي ټپ شوی دی، سخن مزه نشته.
د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن د ریپورت تر مخې د 2023 کال د جون میاشت پورې په پاکستان کې 200 میلیونه د موبایل کاروونکي او د 90 میلیونه نه زیات د انټرنیټ کاروونکي وو. څېړونکو وايي سیاسي ګوندونه او کاندیدان په اسانه سره خپل خبره او پیغام د سیمې هر ګوټ او کورته د ټولنیزو رسنیو د لارې رسولای شي.
نو خلک لګیا دي الیکشن کې موجود دي، او خلک اغه رنګ نه دي چې څنګه د کال 2023 او 2024 کې خلک وو دان تراوته بس ګرځیده، بس خلک غلی غلی غوندي ګرځي او کوشش کوي چې ځان مساتي او خپل ووټر مساتي. نو د دې غټه وجه دا ده چې سوشل میډیا یو ډیر اسان لار ده، محفوظ لار ده. اول به ته سړی کور ته ځي، دروازه به ټکې، بیا به اگر اوزي، بیا به د غزړه خدي کزړه بد دي، ستا خبره اوري کنه اوري، خو په سوشل میډیا باندې دا پلاس کې موبایل دی، او نن په دنیا باندې، دنیا کې په د دې موبایل په ذریعہ باندې غړ غړ ملکونه خپل پالیسي خلکو ته رسوي. نو دا خو یو امیدوار دی.
څېړونکو وايي که سیاسي ګوندونو په انتخابي کمپاین کې ټولنیزې رسنۍ یا سوشل میډیا په مثبت او موثره توګه کارولې وي، نو دا خبره امکان لري چې لوی شمېر کې بازوانان او خزې رای اچولو ته راووزي. فرید شنواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
عرب اماراتو کې مسافر وايي پاکستان کې د روانو حالاتو د وجې دازل د انتخاباتو هغه خوان نه لیدل کیږي چې په تیرو وختونو کې وو. دوی وايي داسې خلکو لا ووټ ورکول پکار دي چې د غریبو په مسلو خبر وي، ځکه چې پاکستان کې خراب معیشت د مسافرو ژوند هم د مشکلاتو سره مخ کړي. په دې اړه نور تفصیل د یو خبريال عرفان بهادر په خپل راپور کې د عرب اماراتو نه تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان او د ایران په سرحدي سیمو کې د تراګری ناوړه پیښو په بلوچستان کې تاجران له اندیشنو سره مخامخ کړي دي. د کوټي د صنایعو او د سوداګریو سازمان وی چې دواړه یوادونه د خپل سیاسي مسلې دي له تجارتي چارو څخه جلا کړي، او هغه وسلوال چې د ایران او د پاکستان لپاره په اړیکو کې د یو بل لپاره پر سرحدي سیمو کې مشکلات رامنځته کوي، د دوی د فعالیتونو د مخنیوي لپاره دي جدي ګامونه واخلي.
د دې علاقې بجلی د ایران سره روانه ده، د دې علاقې خوراک څنګه د ایران سره روان دي. نو دا بارډر علاقې چې د کومر د پاکستان آبادی د پراغ طرف هغه ځای ده متشر کیږي. که داسې واقعاتي تجارت خو خامخا نقصان لري، رسی خو موږ دا خواهش لرو چې تجارتي بارډر باید خلاص شي او د دوه ملکونو ترمنځ باید تجارت روان.
د پاکستان او د ایران ترمنځ بلوچ میشت سیمې د پاکستان بلوچستان صوبه او د ایران له لوري سیستان بلوچستان دواړه له اوږدې مودې راهیسې ناکراره کړکېچ ځپلي او ډېرې شاته پاتې سیمې دي. ایران او پاکستان پر یو بل باندې تور پورې کوي چې د تراګرو بلوچ وسلوالو او تندرو مذهبي ډلو پټ ځایونه فعالیتونه په سرحدي سیمو کې دي چې د دوی په ضد کارول کېږي.
بلوچ ایلیمنټ و داعش کافی الگ
سور پکی لدای شو طالبان پاکستان څخه ډیر بدل دا خبره سم ده چې ډیر ریپورتونه دا سره غلي دي چې ٹی ٹی پی او بلوچ پتون کو تم کو لیو بل سره مرستې کړې دي. خدای شته دمینه ډیر توپیر لري. زمون په پاکستان سیمه کې دیش سره ملګری او غوی ته لشکري جنگ ویل کیږي. هغه په ایران او افغانستان کې عملیات نه کوي, یوازې تر پاکستان محدود دي. کله چې پاکستان د دوی ضد عملیات پیل کړو بیا دوی له القاعده سره ملګری شو. لشکري جنگ وی عالمي چې القاعده کمزور شوا بیا دوی دایش ته لاړو. دایش په افغانستان او پاکستان کې موجود خو په ایران کې بریدونه نه کړی. دا لومیزل چې دایش په ایران په کارمان کې په یو پوز باندې برید کړي او دا د بلوچو څخه ډیره لري سیمه ده.
رشید بلوچ وی چې د دواړو حیوادونو په بلوچ میشت سیمو کې بیلتون غشتون کې ډلې دا پوله په رسمیت نه پیژني. رشید بلوچ زیاتوي چې د ایران شاه هم په 1971 کې د پاکستان په بلوچستان کې د بغاوت په ختمولو کې د پاکستان ملاتړ کړی وو. د ده په خبره چې د ایران شاه ویره درلودله چې د پولې هاخوا ته ایران ته به دغه بغاوت هلته ونه غځېږي. د پاکستان او د ایران ترمنځ اوسنۍ پوله د انګریز د واکمنۍ پر مهال په کال 1971 کې په دې سیمه کې یو برتانوي افسر ګولډ سمیت په مشرۍ کې دغه پوله ټاکل شوې وه. د پاکستان د جوړېدو وروسته د ایران او د پاکستان ترمنځ په پوله کې یو څه بدلون هم رامنځته شوی و چې له امله یې د میرجاوي په ګډون د کرش څو برخې ایران د پولې خواته واوښتلې. د پاکستان او د ایران ترمنځ ګډه پوله چې تر 900 کیلومتر اوږده ده پر دې باندې د پاکستان د بلوچستان 15 ضلع په دوو ضلعو کې چاغي واشق پنجګور کیچ او د سپیک مرکز سایل شار گوادر هم شامل دي. د ایران سیستان بلوچستان مرکزی شار بیا زایدان دي چې په نورو مشهور سیمو کې ساروان او چابهار شامل دي. د ایران او د پاکستان ترمنځ سرحدي سیمې د نشي توکو نړیوال او بشري قاچاقبر هم کاروي. حمید سمسور وی او ډی وا کوټا.
تاسې د حمید سمسور راپور واورید چې د پاکستان او د ایران ترمنځ د تاوتریخوالي ورستو دغه د دواړو هیوادونو په تجارت باندې دغه اثرات څه دي په دغه تفصیل تاسې واورید. اوس راځو د بل راپور پلوتا او بخې د بل خبر پلوتا. د پاکستان نگران مرکزی کابینه هیواد کې په قانوني توګه د نږدې 400,000 افغان کډوالو د استوګنې موده کې د پراختیا منځوري ورکړي. د پاکستان رسنیو د خالی په ورځ د حکومتي سرچینو له خلی ویل دي چې د کډوالو د استوګنې موده کې د فرختیا سپارښتنه د افغانستان په حق له رابطو څنګه یا کوارډینیشن سیل کړي و چې د خالی په ورځ نگران کابینې دغه سفارښتنې دغه له خوا ومنل شو. د ډیو خبريال فرید شنواری د وخت د سیمې نمک سره ملګری دغه تر کله کو فرید شنواری سره ستړي مشه مننه شنواری صاحب که دغه تفصیل را تراکې
اشفاقی دغه پریکړه د کوم له محله د پاکستان له محله کابینه دغه لخوا شوې ده او موږ کوم څه تفصیلي هغه دا وایي چې دغه پریکړه د طالبانو د حکومت وینا او هغه په خاص شوې ده او په دې کې د قانوني توګه چې کوم مېش افغانان دي په پاکستان کې هغه پیوار او یا د ایسټار درون کې دي هغه په موده کې دا ولې شوې ده د مارچ اخیرنۍ نیټې پورې د نوړان دی د جون تر دسمبر پورې وخت ورکړ شوی وو قانوني میشت افغانانو ته. اوس بیا چې کوم دی درې میاشتې وخت ورکړ شو او پس هغه نه نوی راتلونکی حکومت به ګوري چې هغوی په دغه وخت نور غځوي او که ایستلو پریکړه کوي.
شنواری صاحب دغلته د تورخم په پوله باندې د اوریدونکو کډوالو د شمیر کراته وای چې دی کې اوس اضافه شوی کنه هم هغه سه د معمول چې کم شمار خلق اوړي را اوړي هم پاغه حساب ده. زه فکر کوم د شنواری صاحب د سکایپ لیکا شنواری صاحب واګه راځم ګا ها ما د نه پښتنه وکا چې لکه په تورخم پوله باندې د کډوالو سه حساب دی دی وخت
اشفاق صاحب کوم بهګا پورې وګورو نو بهګا هم سلو سوا پینزي است په ناکانو نه توګه مېست افغان کډوال پاکستان نه خپل وطن ته ستانه شوی نه کوي او تر اوسه پورې یوازې په تورخم پوله باندې دولکا یو کمتی ازرا درې سوا یو شپېته افغانان د دسمبر اولسمې نیټې نه تر د فبروري دویمې نیټې پورې ستانه شوی دي. څلور ورځې پنځه ورځې وړاندې د کډوالو نړیوالې ادارې IOM په خپل یو راپور کې ویلي دي چې تر اوسه پورې پنځه لکه دوه زره پورې افغان کډوال کوم په قانون توګه میشته په پاکستان بیلابیلو برخو کې هغه افغانستان ته ستانه شوي دي. زیاتره کډوال د تورخم پولې او چمن د لارې خپل وطن ته تللي دي.
ډېره مننه ستاسو.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې ممتازو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
په عرب اماراتو کې میشت پاکستانیان پر وطن کې کېدونکو چې کوم راتلونکو ورځو کې انتخاباتي دغه په اړه باندې څوې د ډیو خبريال عرفان بهادر راته وایي.
په متحده عرب اماراتو کې د کارکونکو مسافر په وینا پاکستان کې د ټاکنو نمخ کې حالات اندېښمن کړي خو غواړي چې الیکشن وشي او نوی حکومت جوړ شي. د لیبر کمپونو په سیمه کې یو مسافر ځوان ویو ویډیو ته ویلي چې تیرو شپږو کالونو دلته ژوند کوي او لیدلې دي چې عرب امارات کې ځوانان د بیلابیلو لیډرانو ملاتړ کوي خو د تیر الیکشن په پرتلا د دېزل په مسافرو کې ګرم ګرم نه لیدل کیږي.
نو دلته خو چې کوم خپل ملګری راټول شو کلیوال نو ار یو ویشي دا پارٹی خره دا پارٹی خره خو زمونږ د پاره یو پارٹی نه راخه موږ مخکیم دلته او اوسم دلته یو او بس ملک تباک او خدای دی هغه وګړي زمونږ په کټورو په خیری او ایماندار او کمران دی خدای راولي کو غارې پارٹی ولي کو هر څو
په دې لیبر کینګ کې داسې مسافر هم شته چې وایي د سیاست سره هیڅ شوق نه لري خپل ډیوټي کوي او دومره وخت نه لري چې د حالات نزان خبر کړي.
ارے والله بس کار لزور ازو دا شي سره انداسه شوق نشته ری بس کار لزو ما هم ډیټن راشو بس یعنی ما بدلی کو روټه موټه خو بس سم نو وایي بس اور دا شوق نشته یا
دیو مسافر پوینا پاکستان کې داسې خلکو لا اوټ ورکول پکار دی چې د هیواد په مسلو پوهوي. اکثر داسې کیږي چې د ذاتی مفاد د پاره غلط خلک را مغد شي او د هیواد د تاوان سبب جوړ شي.
زموږ د وطن نظام یا زموږ خلک چې کوم نه موږ هم هغه نه خوخو چې یو غریب سړی دی راشي چې هغه زمانه لپاره منډه کولی شي هغه زما په تکلیف باندې چې کوم نه خبري زموږ کوشش دی چې جاګیردار او سرمایدار خلک چې کوم نه نو په سیاست کې او د هغه سپورټ هم کو زوی مجدا غلطه خبره ده ادا سینه ده په کار.
د مسافر په وینا عرب اماراتو کې د پاکستانیانو شمیره ډیره زیاته ده او ورسره ډیر کورنۍ تړلې دي نو په ټاکنو کې دوی یو مهم کردار لوبولی شي. په دې کمپونو کې د جنګونکو مسافر په وینا
داسې سیاسي ګوند خوخیږي چې د مسافر او عام اولس د خیر خیګړې خبره کوي. دوی وای د ملک حالات د دې پجنډې رسر کوي او دروانه معاشي بتاله لکبلا زیات مودا د کور کلینا په بهر تیرول مجبور شوې دي. عرفان بهادر وی او وی دیوا یو ای.
قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځای کې پات رسیږي. ز اشفاق مند زما په تکنیکی اړخ باندې همکاران پروفیسر بختور شاه او جیمز ستاسو نه اخلو اجازه خوشحال لري د لافمن